ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دی بدانند نه هیورز 2020 کال د جنوري و منیټه دا وختونه شوی. اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې دی د ماخام پنځه نیمې، او په واشنگټن ډی سی کې د سحر اته بجې دی. د دیوا خبری خبرونه کې درته سمینا احسن
او ز فواد لامی
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. په مهمو موضوعاتو باندې په دې خبرونه کې تاسو خبرو خو لاول خوښې د خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف په ګډون د لویو مخالفو ګوندونو مسلمانونو او پیپلز پارټي هم په ګډه د پوځي مشرانو د عہدې د میعاد د غزولو قانون منظور کړی. جمعیت علماء اسلام فی جماعت اسلامی او د پی ټی ایم دوه مرستیالو غړو د قانون مخالفت کړی او په احتجاجي توګه له اسمبلی نه بهر وتلی دي. د اسمبلی غړی علي وزیر وایي
وخت کې پاکستان د یوې نوې لوبې لپاره استعمال د نوې د ایران او د امریکای په حواله سره چې کوم تناو روان دي، نو دغه وجنه نن مونږ د دې اجلاس کې د دې شي سخت مخالفت مو وکړه.
د پاکستان سٹیټ بینک وایي د 2020 مالی کال په ډومبنو سلورو میاشتو کې ملکی اقتصادي پرمختګ شوی، خو د ګرانۍ شرح هم په وو کالو کې تر ټولو زیاته 11.5% ختلې. یو اقتصاد پوه میراج الحق وایي
یو ګمبیر سچویشن مونږ دې ته ویلی شو چې اقتصادي پرمختګ کمی او مهنګایي سیوای، نو د دینا اکانومي د وستو لپاره ډېر وخت لري.
او د ایران خارجه وزیر یو ځل بیا امریکا ته ګواښ وکړ چې د خپل وژل شوی جنرال قاسم سلیمانی بدل به ضرور اخلي. بل پلو د امریکا لخوا د وژل شوی ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې په ایران کې لدیر شو ډیر کسان په ګڼې ګوڼې کې مړه شوي دي.
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
د پاکستان قومي اسمبلی نن درې بلونه منظور کړل چې په هغو کې د ملک د وسلوالو ځواکونو د مشرانو د عہدې میعاد غزول هم تضمین شوی دی. د قومي اسمبلی ځینو ممبرانو پر دې بلونو کلک تنقید وکړ او د احتجاج په توګه یې د اسمبلی غونډه پریښوده. مګر د پاکستان پیپلز ګوند چې د حکومت له یو لوی سیاسي مخالف ګوند ګڼل کیږي، نن قومي اسمبلی ته د حکومت لخوا د پیش کړی شویو بلونو مخالفت ونه کړ. د پیپلز ګوند نوید قمر وویل چې د ملک او منطقي حالاتو ته په کتو له خپلو سفارشاتو تیریږي. د مسلم لیگ نون ګوند هم نن د دوغو بلونو په طرفداري کې ودرید. دا چې د قومي اسمبلی نن ورځې په پاس شو یو بلونو کې څراغلی دي، زموږ همکار نصیر کاکر څخه واوري.
د پاکستان له قومي اسمبلی څخه له منځوري ورسته دغه قانون او سینټ ته استول شوی دی. د قانون لمخې به وزیر اعظم اختیار ولري چې د پوج د مشرانو د ملازمت موده تر دریو کالو پورې نور وغځوي او دا ګام به په هیڅ یو عدالت کې چیلنج کېدای نسی. په قانون کې له بدلون سره به اوس د مځکني، هوایی او سمندري ځواک مشران د څلور شپېته کاله تر عمر پورې له رسیدو سره سم ریټایر یا متقاعد سي. په پوځي قانون کې د بدلون په حق کې د هیواد غټو مخالفو سیاسي ګوندونو لکه مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند هم رایه ورکړي، خو جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي یې مخالفت کړی دی. د دې ترڅنګ د پښتون ژغورني غورځنګ یا پی ټی ایم سره تړاو لرونکو دوه غړو علي وزیر او موسن داوړی هم مخالفت کړی دی. پیپلز ګوند د حکومت لخوا وړاندې شوي بدلونونو کې د ځینې بدلونونو وړاندیزونه هم پارلمان ته وروړي و، خو بیا یې بیرته واخیستل. دغه قانون وایي د پوځي مشرانو د ملازمت موده به یوازې یو واره غزول کیږي.
د وی او ای دی واغ پراونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ. د 2020 مالی کال په ډومبنو سلورو میاشتو کې د پاکستان معیشت مثبت پرمختګ کړی، خو ګرانی په تیر وو کالو کې تر ټولو زیاته شوې. دا خبره د پاکستان سٹیټ بینک کړې. سٹیټ بینک وایي روان مالی کال کې زیات امکان نه ښکاري چې د معاشي پرمختګ اهداف پوره کړی شي، او حکومت نه غوښتي چې د ملک اقتصاد کې د استحکام لپاره د قانون واخلي. سٹیټ بینک خپل رپورټ کې دا هم وایي د ګرانۍ شرح 11.5% ته زیاته شوې چې د 2012 مالی کال نه پس د ګرانۍ تر ټولو لوړه شرح ده.
د پاکستان د هوایی ځواکونو یو الوتکه په میانوالی سیمه کې غورځېدلې چې له عملیې د غلبتکې دواړه پیلوټان مړه شوي دي. د پاکستان د هوایی ځواکونو ویاند د نهي یا سه شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د غلبتکه F-T7 د معمول په تربيتي الوت وشي د میانوالي سیمه سره نږدې و غورځیده. وایاند ویلی په پیښه کې د دغه الوتکې دوه پایلټان حارس بن خالد او عباد الرحمن مړه شوي دي.
د شاته پاتې علاقو لپاره د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې د حکومت نه غوښتنه کړې کم افغانان چې په پاکستان کې پیدا شوي هغوی ته د پاکستان شهریت ورکړې شي. دغه کمیټې د سرحداتو یا سفران د وزارت وزیرانو نه هم غوښتي چې پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو په حالاتو او د هغوی لپاره پروګرامونو په حق له دې کمیټې خبر کړي. د قائمه کمیټې مشر سینیټر عثمان کاکړ دی وته ویل کمیټې د حکومت نه پاکستان کې پیدا شوي افغانانو لپاره د شهریت غوښتنه کړې. د سفران پارلماني سیکرټري اقبال خان دی وته ویلي افغانانو ته د شهریت ورکولو موضوع حساسه ده او وسه پوری حکومت په دې معاملہ هیڅ فیصله نه ده کړې. د سرکاري اندازو تر مخه پاکستان کې 2.1 میلیونه رجسٹرډ او غیر رجسٹرډ افغانان اوسیږي.
تاسو د دې سات خبرونه د وی ای ډیو ریډیو نه د واشنگټن ناوړی خبرونه ته دوام ورکو. په عراق کې د جنرال قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله کم از کم 15 کسان مړه او نږدې 50 تنه نور ژوبل شوي دي. د ایران چارواکي وایي چې د سلیمانی د ښخولو مراسم هم د همدې مرګ ژوبلې په نتیجه کې ځنډیدلې دي. بل اړخ ته د ایران خارجه وزیر جواد ظریف نن یو ځل بیا ګواښ وکړ چې له امریکا نه به د سلیمانی د وژنې انتقام ضرور واخلي. منظر شهید له نورو جزئیاتو سره.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د قاسم سلیمانی د وژلو اقدام د امریکا ګستاخی وبلله او ګواښ وکړ چې امریکا به په قاطع او حتمی توګه د دې کار ځواب ترلاسه کړي. جواد ظریف د سه‌شنبه یا نهې په ورځ په تهران کې یوې غونډې ته چې پکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د عمان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود په وینا کې وویل چې امریکا په سیمه کې چې کومه تګلاره لري د نامنې جګړې او د وینې د تویدو ده. خاغلی ظریف د قاسم سلیمانی وژل په لویدیزه آسیا کې د امریکا د حضور پای وباله او زیاته کړه چې امریکا به د خپل ګستاخی قاطع او حتمی ځواب په داسې یو وخت او ځای کې ترلاسه کړي چې تر ټولو زیات درد احساس کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ګاونډیو او د سیمو هیوادونو ته هم پیغام درلود. هغه وویل چې هیواد یې د ستونزو د حل لارې موندلو پلوي دی او د سیمې هیوادونه باید د سیمه ییزو مسلو د حل لارې موندلو محور وي.
دا د وایس آف امریکا دیوا خپرونه ده.
بل اړخ ته د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر وایي د عراق نه د عسکرو د ایسترو هیڅ پلان نه لري. د ښاغلي اسپر د دې څرګندونو نه وړاندې داسې رپورټونه خپره شوي وو چې ګواکې امریکا عراقي چارواکو ته په یو لیک کې خبر ورکړی چې په هغه هیواد کې د میشو امریکایي عسکرو موقعیت بدلوي تر څو وتلو ته چمتو شي. د دفاع وزیر په پینټاګان کې د دغلي پاک له ناخبري او خود او خبريالانو ته وویل نه پوهیږم دا لیک څه شی دی او کوښښ کوو معلومه کړو چې د کومه شو. مایک اسپر همدارنګ وویل چې د عراق نه د امریکایي عسکرو د ایستلو لپاره هیڅ کومه پریکړه نه ده شوې. د امریکا د وسلوال پوځ سر لکه جنرال مایک میلی هم د دغه لیک په اړه خبر رد کړی دی. امریکا اوس مهال په عراق کې شاوخوا 15,000 عسکر لري چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خلاف مبارزه کې د عراقي عسکرو سره همکاري کوي.
د امریکا په خوانی د قومي امنیت صلاحکار جان بولټن ویلي کچرې د سېنات لخوا راوغخته شو نو د صدر ترامپ پر ضد مواخذه د کاروایي شروع کولو په لړ کې بخپل بیان ورکړي. جان بولټن په وایټ هاوس کې د صدر ترامپ د سلور ستر نيستي چارواکو نه یو دی. په سېنات کې د ډیموکرات مشر چک شومر وایي په کار ده چې جان بولټن د مواخذه په مقدمه کې راوغخته شي. د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د صدارت نه لری کولو د پاره د سلو غړو په سېنات کې په دریو کې دوه برخې اکثریت پکار دی. د دې مطلب دی چې کچري سېنات کې ټول وسل ویخت ډیموکرات د ترامپ پر ضد ووټ هم ورکي نو بیا به هم لکتر لګه شل ریپبلیکنز پکاري چې د صدر پر ضد رای ورکي.
په استرالیا کې د ځنګلونو پراخې اورلګیدنې چې په تیرو دریو میاشتو کې قریب 3 میلیونه هکټار ځمکه سوځولې ده لا تر اوسه خاموشه شوې نه دي. د موسمیاتو ادارې خبر ورکړی چې د استرالیا په جنوب ختیځ کې به پوره هفته باران ووریږي او هوا به هم سړه شي. د موسم دې بدلون د اور وژنې ستړې عملی ته دا امید پیدا کړی چې د دې مهلت نه به په استفادې سره د اورونو د لا پراخېدو مخه ونیسي او په ځینو ځایونو کې دفاعي لاینونه به جوړ کړي. د استرالیا په نیو ساوت ویلز، وکټوریا، ساوت آسترالیا او کوینزلند صوبو کې ډېری ویجاړون کې اولګیدنې روانې دي چې تر دې دمه یې لږ تر لږه 2000 کورونه سوځولي 25 کسان پکې وژل شوي او په میلیونونو ژوي یا حیوانات هم سوځېدلي او مړه شوي دي.
او نن ورځ سهار وختي په پورتوریکو کې زوروره زلزله راغله. د امریکا د ځمکني علومو د سروې د ادارې تر مخه د زلزلې زور 6.4 وو. د زلزلې سره سم د پیسیفیک سونامي خبرداری جاری کوونکی مرکز فوري خبرداری هم جاری کو، خو وروسته بیا هغه ختم کړی شو. په پورتوریکو کې د 18 دسمبر نه راپدې خو د جدا جدا درجو زلزلې شروع شوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یام خرغلی دا وی ډیو ریډیو دا تاسو زموږ غاغله واشنگټن ډی سی نه اوري خبرونه مو واوري د لاوس هم راځو تفصيلي ریپورتونو ته. لومړی هم د پاکستان په اړه یو مهم ریپورت. د پاکستان قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند په ګډون لوی مخالف ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي هم په ګډه د پوځي مشرانو د عہدې د میعاد د غزولو قانون منزور کړ. د بلخوانه جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن جماعت اسلامی او د پی ٹی ایم دوه مرستیالو غړو د قانون مخالفت وکړ او په احتجاجي توګه له اسمبلی نه بهر ووتل. په دې اړه به نور جزئیات تاسو ته ارشد حسین په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان قومي اسمبلی د پوز د پاره په قانون کې د ترمیم د قانوني مسودو منځوري ورکړې ده چې پکې د ځمکني هوایی او سمندري ځواک د مشر سره د ګډو ځواکونو د مشر د نوکرۍ د پاره د بدلون ویلي شوی. خو د قبایلي ضلعو جمعیت علما اسلام فی او د جماعت اسلامي غړي مخالفت کړی دی. نن د نهه سه شنبه پر ورځ د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ غونډې ته د دفاع وزیر پرویز خټک د پوز په قانون کې د بدلون قانوني مسودې وړاندې کړې او دا مسودې پر لپسې بیا منظوری هم کړی شوې.
آل دوز ان فیور اف سے آی، آل دوز اگر سے نو، آی تھنک آی ہیو اٹ ان کنسیکوئنٹلی کلاس 3 سٹینڈ پارٹ اف دی بل.
د حزب اختلاف د لوی ډلو پاکستان مسلم لیگ نون او پیپل ګوند لخوا د دې قانوني مسودو ملاتړ وشو. خو د جمعیت علما اسلام فی، جماعت اسلامی او د پخوانی قبایلی سیمو دوه آزاد غړو علی وزیر او محسن داول د دې بدلون په مخالفت کې ووټ واچو او بیا یې په احتجاجي ډول د اسمبلی نه واک اوټ هم وکړو. د بدلون تر مخه د ځمکني، سمندري او هوایی ځواک د مشر د ملازمت په مودې پوره کېدو باندې به د پاکستان صدر د وزیر اعظم په مشوره بیا تر دریو کالو پورې د تعیناتې او یا د هغوی د ملازمت په میاد کې به توسیع کولی شي. د قانوني مسودې تر مخه د ملازمت د مودې په مکمل کېدو د هغوی په ملازمت کې د توسیع یا دواره تقرری به د وزیر اعظم خصوصي اختیار وي او دا به په کم عدالت کې نشي چیلنج کېدی. د قانون تر مخه دا توسیع به صرف یو ځل ورکړی کیږي او د سلور شپېته کاله عمر پورې پر رسیدو به نوموړی جرنل ریټایر تصور کیږي. د دې قانوني مسودو قومي اسمبلی ته د وړاندې کولو په مهال وزیر اعظم عمران خان هم په غونډه کې موجود وو. ښکاره دی چې د دفاع د وزیر پرویز خټک په خواص پیپل ګوند په قانون کې د بدلون خپل سپارښتنې هم بیرته واغستې. د پخواني قبایلی سیمې آزاد غړي محسن داول د دې قانون منزوریدل نن د پاکستان د پارلیمان د تاریخ د پاره تور ورځ بللې ده او د پخواني قبایلی سیمې یو بل آزاد غړي علي وزیر ډیو ریډیو ته وایي چې د دې قانون مخالفت د امریکا او د ایران د تناو په تناظر کې کړی دی، ولې چې دا توسی هغه د سیمې او پاکستان د پاره خ نه غني.
دا د درې کال مزید نور وخت ریټایر نه پس ور کول زموږ چې دا د ملک یو داسې بد قسمت چې کېدی شي د ورځ چې کوم د درې کال ټایم ورک وخت کې پاکستان د یو نوې لوبې لپاره استعمال د نوې د ایران او د امریکای په حواله سره کوم تناو روان دی، کوم سخت او د یو بل ته د دړکې د یو بل د وژنې د هدفونو بریدونه چې کوم دي د یو زه مونږ دغه د اکستنشن دغه نظر کې ګورو. نو دغه وژنې نن مونږ د دې اجلاس کې د دې شي سخت مخالفت مو وکړ.
مقامی اسمبلی کې د دې قانوني مسودو د منځوري روستو د اطلاعاتو مشر فردوس عاشقوان ویلي چې نن پارلیمان د مخالفینو پروپاګاندا د خاورو لاندې کړه. په مقامی اسمبلی کې د دې قانوني مسودو د منځوري دو روستو د قانون سنټ ته هم وړاندې کړی شوی. خو مطبوعات وایي چې د سینټ چیرمن د مسوده د سینټ د دفاعي چارو کمیټې ته د غور د پاره ولېګلې. ښکار دی چې د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د نومبر په 28مه نیټه پریکړه کړې وه چې پارلمان دی د فوز د سرلخکر د ملازمت د مودې غزولو په اړه قانون جوړ کړي او له هغې وروسته حکومت پارمیټ کې د بدلون راوستلو فیصله کړې وه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. تاسو په پاکستان کې د دریوانو فوزونو د مشرانو د ملازمت یا د نوکری مودې د غزولو په حواله سره چې کم قانون منظور شوی دی، په دې حقله تفصیلي رپورټ د ارشد حسین نو اورېدو. اوس هم په دغه موضوع باندې څېړنه اخلو. بیروز خان صاحب موږ سره په سټوډیوز کې موجود دی. په خیر راغلی بیروز خان صاحب. د پاکستان مخالفه دوه غټي پارټي یعنی پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز د دې بل حمایت کړی دی، ملګرتیا یې کړې ده. ستاسو په خیال کې دا د پاکستان په سیاست باندې به څه اثر غورځولی شي؟
یو خدای چې دی دوه غوندونو غټو غوندونو لکه ښکارا ملګرتیا کړې ده. لاول د دې چې کوم بیانونه و نو هغه بل شانتي وو، کاغه د نواز شریف بیانونو، کاغه د شهباز شریف بیانونو، کاغه د مریم نواز بیانونو، یا د بلاول بھٹو زرداری بیانونو. خو اوس چې کوم ده نو دغه دی خو په ښکارا باندې هغه وکړه. نور ګوندونو چې کوم ده په دې کې د مخالفت ته چې کوم تر اوسه پورې ښکارا خبره ده، ځکه چې محسن داوړ په دې باندې یو ټویټ کړی هم دی، ښکارا مخالفت چې کړی دی دغه دواړو کسانو کړی دی. باقي چې کوم بایکاټ شوی دی د اسمبلی نه وتلي، یا این پی والا خپل دا دریض ښیي چې زمونږ خو یو هغه دی غړی و، هغه غیر حاضر و. د دې غیر حاضرۍ او د مخالفت یعنی په مخالفت کې ووټ نه اچول او بایکاټ کول، دا هم مخالف ګوند ته چې کوم دی هغه ته فایده ورکړي، لکه مثال په تور د حکومتي ګوند ته، ځکه چې په مخالفت کې رانه دغه دوه ووټونه تر اوسه پورې چې څومره ښکاره خبره ده، نو دغه په هغه وایي چې په ښه اوچت آواز باندې په هغه کې ورته نه ویلي دي، نو یې ورته ویلي دي. دا به اوس د پاکستان ولس په دا نور اوس فیصله کوي، ځکه چې د دې دواړو ګوندونو په شا باندې چې دا خلک ودرېدل، خو دوی داسې یو دریض خپل کړ چې په دې ملک کې مونږ جمهوریت غواړو، په دې ملک کې جمهوریت راولو، د جمهوریت د پار لګیا یو، د پارلمان د بالادستۍ د پار لګیا یو، دغه چې کومې هغه ریټوریکس دي دی تر اوسه پورې. نو دغه صورتحال دی، خو د پاکستان په اولس کې مونږ چې ګورو کنه، نو په اولس کې یو قسمه مایوسي ده، ځکه چې د دې دوو ګوندونو نه دا تمه نه کېده چې دوی به د پوز دغه ته داسې هغه اختیار ورکړي چې هغه دی بولس په قانون کې ترمیم کوي، په قانون په دې آئین کې به ورته ځای جوړوي. په دې نوره دنیا کې خو دا مسله نشته، بس یو ایج ته ورسیږي، یو عمر ته ورسیږي، هغه که په هره وته باندې، که په پوز کې او که په غیر پوځي عهدو باندې، نو یو عمر مقرر شوی. اوس د دې څلور شپېته کاله پورې چې دی دا دغه وغځوله، د دې په شا چې اوس څومره دي دا لکه د هغوی حق ووهلی شو، هغه که اوس په پوز کې دی دغه شانتي، دا خو به کېدای شي دی پوز پورې د محمد ساتي دا درې د وایي، خو دا خو به یو پرېسیډنټ جوړ شي کنه، یو مثال خو به جوړ شي کنه. دا نورو محکمو
نورو سرکاري ادارو ته هم غځېدای شي. خو بیا دلته کې خبر راځي چې د پی ایم ایل این او پی 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 یا پاکستان پیپلز پارټۍ به د موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت ته عمران خان ته به سلیکټډ وزیر اعظم ویلو، نو دی د نن د دی ووټ نه پس او د دی ګام نه پس، آیا تاسو د هغوی د سلیکټډ په دی بیانیه کې دومره زور ګوري چې دوی به خلک بیا ځان ته متوجه کی او د خلکو ووټ یا رائے چې کومه ده هغه به ځان ته راوړي؟
ما خیال داسې په دې کې خبره ووم کړه، سلیکټډ دی وته ویل چې هم دی د پوز مشر، هم دی جنرال باجوا، که دوی به دا تخنو کول چې دوی د تیرو انتخابونو د 2013 د انتخابونو نتیجې غلا کړي او د عمران خان په حق کې د هغې نتیجې راوړي، عمران خان دوی سلیکټ کو، ځکه هغې د هغې دریض داو تر اوسه چې دا خلکو الیکټ کړي نه دي، نه خلکو منتخب کړي نه دي، بلکې د دې انولې شوی دی، د دې سلیکشن شوی دی، دا پوز کړي دی. اوس چې دا د دوړو غوندونو یا نور سره ودریدل یا ندریدل، دغه ټولو دغه یو دریض وو، نه غوندونو دا دریض وو چې موږ نو انتخابونه غواړو. نو اوس چې دوی دغه د پوزي جنرال له عہدا وغځوله، د حکومت په وینا باندې، د هغې په مرګیتیا باندې دا وغځوله، نو په د حکومت چې کوم دی هغه دوی الیکټډ ومنو، د جنرال باجوا دغه تیر چې دوی څه کړي وو هغه یې جهیز وګرځول. څنګه چې دغه شانتي د جنرال مشرف په وخت کې شوی وو چې ایم ایم اے او د مسلم قاف او دغه شانتي نور، هغه ګوندونو 17th امینډمنت پاس کړی وو، هغه چې ولسم ترمیم وو، د هغې د مخې د جنرال مشرف چې په تیر کې څه کړي وو هغه قانوني وګرځېدل. اوس د دې دغه د لاندې چې کوم دی، دوی چې دغه څه ویلي وو دوی د خپلې خبرې نه واپس شول، دی پوز که داندې چې ورته دی وی اغلا غلطي کړې ده، اوټونه پټ کړي دي، دا اوس یو قانوني حیثیت واخیستل شو، ځکه چې دا به د آئین برخه شي. نو دوی په خپله به دغه خپله سټینډ چې دی، دغه خپل ناره چې دی، دغه کمزوري کړه، او د سلیکټډ په ځای باندې دوی سر په خپل ومنل چې دا الیکټډ دی.
ډیره مهرباني.
یام خراغلی دا بی وی ډیو ریډیو دا د پاکستان د پوجي مشرانو د عہدې د میاد غزولو په اړه د حکومت د ورستیو هرزلو په باب په نړیوالو رسنیو کې هم ځینی مضمونونه چاپ شوي دي. په دې برخه کې د وال سټریټ جورنال په اخبار کې یو مضمون ته زموږ همکار مختار خلیل لنډه کتنه کړې ده چې تاسو پام ورته راګرځو.
د پاکستان سپریم کورټ د فوج د سرلخکر د ملازمت د میاد اوګدولو د سرکاري فیصلې خلاف په یو ارزای خپل حکم کې ویلی وو چې حکومت د پدې لړ کې پارلیمان کې ضروری قانون سازي وکړي. د سپریم کورټ د دغه حکم نه پس حکومت پارلیمان کې پدې معاملې د قانون سازۍ لپاره سخت کوششونه وکړه، او اخر د مخالفو دوه لویو پارټو په مرسته یو قانون منزور کړ چې د هغې تر مخې د درې واړو فوجونو د مشرانو د ملازمت د میاد اوګدولو د معاملې فیصله پکې وشوه. په دې موضوع د امریکې په مشهور اخبار وال سټریټ جرنل کې د نامتو لیکوال د سعید شاه یو معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی: د پاکستان عدالتونو د ملک په مضبوط فوج باندې داسې اواز کړی دی چې دینه مخکې په عدلی له طرفه نو شوی. سعید شاه د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان عدلیه د ملک د مضبوطو افواجو د مخې نیوه خپل اقدامات تند کړي دي. د عدلیه لخوا دا قسمه سلوک د پاکستان د فوج په خیال کې هم نه راتلو، ځکه چې فوج په تیرو کلونو کې د پردې شاته خپل ځان ډیر مضبوط کړی دی. د ستر عدالت د تازه ورځو د لاندې باندې فیصلو له امله د پاکستان په سیاست کې د فوج د عمل دخل په لار کې لوی خندان راولاړ شوی دی. د پاکستان فوج په کال 2013 کې د عمران خان د وزیر اعظم د منتخب کېدو نه پس د پاکستان په سیاست کې ډیر دننه ننوتی دی. دا خبره معلومه ده چې د عمران خان پر راوستو کې د فوج لوی لاس دی. هر کله چې په کال 2019 کې د وزیر اعظم نه اخوا کوونکی وزیر اعظم د فوج سخت مخالف و. د پاکستان یو نامتو قانوندان او د سپریم کورټ د وکیلانو د انجمن پخوانی صدر رشید اے رضوی خپل یو بیان کې ویلي دي چې عدالت وسلبند فوجونو ته دا پیغام ورکړی دی چې آئین کې د ورکړي حیثیت دننه دی اوسي. د زیاته کچې دا خبره به غلطه نه وي چې نن ورځ پاکستان کې یو نرم مارشل لا لګولې شوې ده. که سپریم کورټ په دې وخت کې د فوج لار نیبو تر راوړاندې نه شو، نو یقینا چې بیا هر څه ختم دي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه دا اوس خبره کوو. په پاکستان کې د گرانی او د معاشي ترقی د 2000 مالی کال پړومبنو سلورو میاشتو کې د پاکستان معیشت مثبت پرمختګ کړی، خو گرانی په تیرو وو کالو کې تر ټولو زیات شوې ده. دا خبره د پاکستان سټیټ بینک لري. الیاس خان په تفصیلي رپورټ راکړي.
اقتصاد پوهان نظر لري چې د پاکستان د موجوده اقتصادي ستونزو نه راوتلو لپاره اقتصادي پرمختګ کې په صنعتونو کې سرمایه کاری کول، برآمدات زیاتول او غیر ملکی سرمایه کاری اقتصاد استحکام په لور بوتلل شي. ډیوا ریډیو چې د اقتصاد پوها او په مالیاتي چارو نظر لرونکي ډاکټر شاهد حسن صدیقی نه د سټیټ بینک اف پاکستان د دې تازه رپورٹ او د دې اقتصادي ستونزو د حل په اړه پوښتل نو هغه وایي
حکومت کې آئی تو گروس ریٹ تو سلو ہو گیا لیکن انفلیشن جو ہے ابھی ہے اس وقت تو سمجھے جولائی ٹو سپٹمبر کا 11.5 ہے وچ از ڈبل دا ریٹ پریویلنگ ایئر ارلیئر جو تھا.
اقتصادی پرمختگ سستے چلوجی گرانی پزیاتے دو دا او د تیر حکومت په پرتلا دی حکومت کې گرانی د دوچند نه هم زیاته شوې ده او د دې هر څه بنیادی وجه دا دی چې دی حکومت د بجلی، ګیس او پټرولو بیې زیاتې کړي او بلاوستا یا ان ډایرکټ ټیکسونه یې الګول او کوم خلک چې د ټیکس غلا کوي هغوی ته استثناء ورکړه او بل دا چې د سود شرایوم ډیره زیاته کړه. ډیوا ریډیو چې د نوموړي نه د پاکستان د اقتصادي ستونزو د حل په اړه پوښتل نو هغه وایي چې آی ایم ایف، ورلد بینک او ایشین ډیولپمنټ بینک او اقتصاد وہان وائی چې پټول آمدن ټیکس لګول پکار دی او دې لړکی د چا استحصال کول نه دی پکار. د اوئی چې نړیوال بینک د رپورت تر مخه چې پاکستان کې د ټیکس ټو جی ڈی پی شرا صرف 13% ده او دا تر 25% پورې زیاتې دی شي که صحیح ګامونه پورته کړی شي او هم د غرنګ انفلیشن یا گرانی تر 15% پورې راکمې دی شي که چېرې په تیلو، ګیس او بجلی باندې لګول شوی ټیکسونه ختم کړی شي. خو نوموړي زیاته کړه چې د بده مرغه پاکستان کې کتور ډلی د دې مخالفت کوي. بلخوا د اسلامي پوهنتون د اقتصادي څانګې استاد پروفیسر ډاکټر مراج الحق وایي
یو ګمبیر سچویشن مونږ دې ته ویلې شو چې اقتصادي پرمختګ کمی او مهنګایي سوای نو د دې نه اکانومي د وستو د پاره ډیر وخت لري. اقتصادي کم ټارګټ پرمختګ چې کم ټارګټ وو چې هغه 4% دی نو هغه ښکاره خبره ده. سټیټ بینک په خپل رپورت کې هم د دې ذکر کړی دی چې هغه حاصلول چې دی نو هغه ګران ده او داغی غټ وجه دادا چې کله بیروزګاری او مهنګایي د خلکو قوت خرید داغی سره کمی او داغی سره به اقتصادي حل زلي تجارتي حل زلي هغه کمی او اقتصادي
د سٹیٹ بینک آف پاکستان پر رپورٹ کی ویل شوی دی چې د انرژي په بیو کې په دې سهمایي کې 2.5% زیاتواله ولیدل شو او خوراکي توکو کې گرانی تقریبا 12% پورې زیاته شوه. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د هم خراغلی دا ویو ډی ریډیو دا او اوس هم یو بیړنۍ خبر د کوټې ښار باچا خان چوک ته نږدې چاودنه شوې چې ویل کېږي 2 تنه پکې مړه او 1 شمېر نور پکې زخمیان شوي دي. البته د برید مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان یوې برخې پر غاړه اخیستی دی او دا چې دا برید پر چا شوی دی او نور جزئیات به یې واورو له حفیظ شیرانی نه چې همدا شېبه له موږ سره د ټلیفون پر کرښه دی. شیرانی صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی. د دې پیکي په اړه څه جزئیات در سره شته؟
مننه علامه صاحب، دا څه سات وړاندې د کوټې شار چې د بلوچستان یالت سر شاهدې د دې باچا خان څوک ته تیر مالی د فن هسپتال چې د میکانجی روډ باندې دی د دې مخ ته د ایسي ځواک پر موټر باندې هغه چا او وخت چاودنه وسته چې کله هغه د سی جوات موټر له دغه ځای څخه تیرې دی. د پولیسو په وینا او د بلوچستان یاله د داخله وزیر میرزا لانګو په وینا چې دغه برید د اف سی جوات پر موټر شوی او هدف یې د مور اف سی جوات وو چې په دغه برید کې تر اوسه پورې د سیول هسپتال کوټې د ویان وسیم بیک په وینا چې 2 تنه وژل شوي او 14 ټپیان دي. په ټپیانو کې 2 د اف سی وګړي هم شامل دي. د ترجمان په وینا چې څلورو تامل چې ټپیان دي دغه حالت مرګونی دی خو دا وخت کې علاج په هسپتال کې یا په روغتون کې روان دی. د بلې خوا د داخله وزیر د دغه پیښې غندنه کړي او رپورت یې غوښته. یاد دي دی چې دا د 2016 کال اولنۍ چاودنه ده چې د کوټې پر دغه میکانجی روډ یا باچا خان چوک کې سړک باندې شوی. له بلې خوا د دغه برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان حزب الاحرار ډلې پر غاړه اخیستې. ورسنۍ ته په لیږل شوي بیان کې دغې ډلې دعوه کړې چې دغه برید د حکانی اپریشن برخه ده. یاد دې چې تر دغه دوی ورځې لمخه د بلوچستان یالت د پولیسو مشر آجی پولیس
او ډېر مننه
سلیته په خپل
مننه شیرانی صاحب ژوندی اوسئ.
مننه مننه.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی ریډيو دی.
ګرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند په شمول لویو مخالف ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي هم په ګډه د پوز مشانو د هدي د میاد غزول قانون منزور کړ. جمعیت علماي اسلام فضل الرحمن، جماعت اسلامي او د پی ټی ایم دوه مرستیالو غړو د قانون مخالفت کړی او په احتجاجي توګه اسمبلی نه بهر وتلې دي. د اسمبلی غړی علي وزیر وایي
وخت کې پاکستان د یوې نوې لوبې لپاره استعمال شو. دا نوې د ایران او د امریکای په حواله سره چې کوم تناو روان دي، نو د دغه وجنه نن مونږ د دې اجلاس کې د دې شي سخت مخالفت مو وکړ.
د پاکستان سٹیټ بینک وایي د 2000 مالی کال پړومبنو سلورو میاشتو کې پاکستان کې اقتصادي پرمختګ شوی، خو د ګرانۍ شرح هم په وو کالو کې تر ټولو زیاته 11.5% ختلې. یو اقتصاد پوه میراج الحق وایي
یو گمبیر سچویشن منگا دیتا ویلی شو چه اقتصادی پرمختگ کمی منگایی سوائی نو دا دینا اکانومی دا ویستو دا پارا دیر وقت لگی.
او د ایران خارجه وزیر یو ځل بیا امریکا ته ګواښ وکړ چې د خپل وژل شوی جنرال قاسم سلیمانی بدل به ضرور اخلي. بل پلو د امریکا لخوا د وژل شوی ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې په ایران کې لدیر شو ډیر کسان په غنی غونی کې مړ شوی دي.
سرټکی تاسو واورېدل. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان قومي اسمبلی ته وبخې د پاکستان قومي اسمبلی نن درې بیلونه منظور کړل چې په حقوق کې د ملک د وسلوالو ځواکونو د مشرانو د عہدې میاد غزول هم تضمین شوی دی. د قومي اسمبلی ځینو ممبرانو پر دې بیلونو کلک تنقید وکړ او د احتجاج په توګه د اسمبلی غونډه پریښوده. مګر د پاکستان پیپلز ګوند چې د حکومت یو لوی سیاسي مخالف ګوند ګڼل کیږي، نن قومي اسمبلی ته د حکومت لخوا د پیش کړی شویو بیلونو مخالفت ونه کړ. د پیپلز ګوند نوید قمر وویل چې د ملک او منطقي حالاتو ته په کتو له خپل سفارشاتو تیریږي. د مسلم لیگ نون ګوند هم نن د دغو بیلونو په طرفداري کې ودرید.
د 2000 مالی کال پړومبنو سلورو میاشتو کې د پاکستان معیشت مثبت پرمختګ کړی، خو ګرانی په تیرو سلورو کالو کې تر ټولو زیاته شوی. دا خبره د پاکستان سٹیټ بینک کړې ده. سٹیټ بینک وایي روان مالی کال کې زیات امکان نه ښکاري چې د معاشي پرمختګ اهداف پوره کړی شي، او حکومت نه غوښتي چې د ملک اقتصاد کې د استحکام لپاره دی ګامونه واخلي.
د پاکستان د هوایي ځواکونو یو الوتکه په میانواري سیمه کې غور راغورځېدلې چې لامل یې د الوتکې دواړه پایلټان مړه شوي دي. د پاکستان د هوایي ځواکونو ویان د نهې په ورځ یو بیان کې ویلي چې د الوتکه د معمول په تربیتي الوت و چې د میانواري سیمه سره نږدې و غورځېده.
د شاته پاتې علاقو لپاره د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې د حکومت نه غوښتنه کړې کم افغانان چې په پاکستان کې پیدا شوي هغوی ته د پاکستان شریعت ورکړ شي. دغه کمیټې د سرحداتو یا سفران د وزارت د وزیرانو نه هم غوښتي چې پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو په حالاتو او د هغوی لپاره پروګرامونو په حق لدی کمیټې خبر کړي.
په عراق کې د جنرال قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله کم از کم 15 کسان مړه او نږدې 50 تنه نور ژوبل شوي دي. د ایراني چارواکو په وینا د سلیمانی د ښخولو مراسم هم د همدې مرګ ژوبلې په نتیجه کې ځنډیدلې دي. بل اړخ ته د ایران خارجه وزیر جواد ظریف نن یو ځل بیا ګواښ وکړ چې له امریکا نه به د سلیمانی د وژنې انتقام ضرور اخلي. په همدې وخت کې د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر ویلي چې د عراق نه د عسکرو د ایستلو هیڅ پلان نه لري. د غلی اسپر د دې سرګندونو نه وړاندې داسې رپورټونه خبره شوي وو چې ګواکې امریکا عراقي چارواکو ته په یو لیک کې خبر ورکړی چې په غیواد کې د میشو امریکایي عسکرو موقعیت بدلوي تر څو وتلو ته چمتو شي.
د امریکا پخوانی د قومي امنیت صلاحکار جان بولټن ویلي کچري د سېنات لخوا راغوښته شو نو د صدر ترامپ پر ست مواخذي د کاروایي شروع کولو په لړ کې به خپل بیان ورکړي. جان بولټن په وایټ هاوس کې د صدر ترامپ د سلور استر نږدې چارواکو نه یو دی. په سېنات کې د ډیموکرات مشر چک شومر وای په کار د شي جان بولټن د مواخذي په مقدمه کې راغوښته شي.
او د جنوبی کوریا صدر مون جی ان نن وویل چې له شمالي کوریا سره د تعلقاتو د ښه کولو لپاره د عملی لارو چارو موندل سخت ضروری دي. د جنوبی کوریا صدر د نوي کال په مناسبت خپل کلنۍ وینا کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خبرو اترو د نوي دور غوښتنه وکړه او دا ژمنه یې هم وکړه چې له امریکا او شمالي کوریا ترمنځ خبرو د ممکنه کېدو لپاره به خپل کوششونه ونه سپموي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده او تاسو د ډیوا دغه خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ بنیغه اوري. او اوس خبره کوو په پاکستان او د سیمې په ملکونو باندې کې چې کم تجارت کیږي نو په هغه باندې څه اثر غورځېدای شي کچرې د امریکا او ایران ترمنځ د غروانه جګړه یا تاوتریخواله زور عمومي. په دې موضوع باندې د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدی د بلوچستان نه رپورټ را لېږلې ده چې د دغه جګړې د لاسه پاکستان، افغانستان، ایران او د سیمې د نورو ملکونو ترمنځ کېدونکو تجارت څومره اغېزمند کېدای شي.
په عراق دولت کې د ایراني جنرال د وژل کېدو پس د ایران او د متحده ایالاتونو تر مابین د یو بل سره د جنگ د دړکو په سیمه کې نه یوازې د خلک د پریشانی سره مخامخ کړي دي، بلکې تجاران هم دا وخت د زیاتې پریشانی سره مخامخ دي. د سیمې تجاران وایي د منځنی ایشیا سره د افغانستان او د پاکستان د دواړو دولتونو تجارتي اړیکې کڅه هغه د خشکی لارې دي که د اوبو دغه ټوله متاثر کیږي. کچیر دغه دواړو یوادونو تر مابین جنگ ومشتي په سیمه کې به د انساني علمي تر څنګ تجارتي چارې هم ټوله پټاپه ودرېږي. په پخته کې یو نوې بوران را پیدا کی. د سیمې تاجر اجي عبدالباری ادرکزی وای
د افغانستان کم د 2002 مسلې د روس پورې موږ هغه نه دیال کړي او کم چې 79 کې افغانستان کې کم مسلې راغلي دي دغه زخمونه د روس پورې موږ نه یې جوړ سوي. نو خدای نه خواسته کدا هم پسې وسوله نو پرې علاقه به مزید نور تنګی راسي او تکلیفونه به راسي.
د سیمې یو تاجر اج محمد انی پیا وایي چې اوس هم د ترانزیت په زورونو مال بردار کټنران په خلاص سمندر کې را روان دي. کچیر دغه تاو تاریخوال په جنگ کې بدل سي دغه ټوله مالونه مشکل دي بیا به گوادر او یا کراچي بندر ته راورسيږي.
زموږ ټوله کنټنران ټوله درمدار زموږ د پر سمندر دي. په سمندر کې دغه بیړی ولاړ دي نو سمندر چې بند سو بیا موږ په خو باندې د کنټنرانو فلو بالکل ودرېدل. هیڅ شی بیا نسته. نو کاروبار ست کاروبار موږ تر اوسه پر د افغانستان سمندر تر اوسه پر کډ نه سم کړی. خدای نه کړدا خدای نه کړدا کدا شروع سو د غټل مې انسانانو کاروبار بالکل به تباسي بالکل به غرق سي.
خو هم د تجارت سره وابستا یو بل تاجر اجي احمد الله وای خو کچیر پاکستان په دغه جنگ کې خپل ځان شکیل کی دغه بد سیمې د پاره غټه تبای وی
بین الاقوامی تور چې کوم کرایسیس را روان دی خامخا د تجارت باندې اثر کوي. خو موږ چونګې د افغانستان سره تجارت لرو کچیر پاکستان په جنگ کې انوال نشي نو شاید موږ ډیر نو متاثر خو منګای کده د پټرول د ډیزل د دې راسي کرایجات په مت کې او د پکټیانو باندې سیدی بوج راتلی سي لیکن شاید موږ ډیر نو متاثر ولې موږ سیدی وستي شي ریاستو افغانستان سره تجارت دی.
خو تجارتي پوهان وای دا وخت پاکستان دولت یوازې د چفتان او د مشکل قانوني ګرځول سوی سره د دروازو لاري هر کال په 100 میلیون ډالر دوه طرفه کاروبار دندې د ایران سره کوي او بیا د منځنی ایشا څخه د ترانزیت په مد کې د چابهار او بندراباس بندرونو لاري د افغانستان او بیا د چمن پولی ته ورسره ویش منډي افغان کاروباري مرکز ته هر ورځ په 100 مالبردار کټنران راوړل کیږي چې دغه ځای څخه نیم مالونه پاکستان ته او نیم افغانستان او نورو منطقو ته منتقل کیږي. خو د متحده ایالاتونو او د ایران تر مابین د تاوتریخوالي کچیر په جنگ بدل سو دغه ټوله تجارتي دندې به ودرېږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، چمن.
ڈیور ریډیو ته بیا هم خراغلی د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر وایي د عراق نه د عسکرو د ایستلو هیڅ پلان نه لري. د ښاغلي اسپر د دې څرګندونو نه وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګنې امریکا عراقي چارواکو ته په یو لیک کې خبر ورکړی چې په هیواد کې د میشو امریکایي عسکرو موقعیت بدلوي تر څو وتلو ته چمتو شي. امریکایي چارواکي د دې لیک په اړه خبر ردوي. په عراق کې د جنرال قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې، البته په ایران کې د جنرال قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې د زیاتې ګڼې ګڼې له امله بلخوا کم از کم 15 کسان مړه او نږدې 50 تنه نور ژوبل شوي دي. د ایران چارواکي وایي چې د سلیمانی د ښخولو مراسم هم د همدې مرګ ژوبلې په نتیجه کې ځنډیدلي. بل اړخ ته د ایران خارجه وزیر جواد ظریف نن یو ځل بیا ګواښ وکړ چې له امریکا نه به د سلیمانی د وژنې انتقام ضرور اخلي. مجاهد جواد له نورو جزئیات سره.
که څه هم د امریکا اروپایي متحدینو ته د ایران په جګپوړي پوځي جنرال باندې د برید خبر لمخ کې څخه نو ورکل شوی، خو د برتانی لومړی وزیر بورس جانسن وایي هیواد به یې د سلیمانی په مرګ خواشینی نه وي. څېړونکي وایي برتانیا هم د امریکا په څیر د هغه له لاسه په عذاب کې وه. د رایل یونایټیډ سرویس انسټیټیوټ څخه کرین وان وایي
قاسم
سلیمانی د سلګونو امریکایي سرتیرو او د برتانویانو په ګډون د نورو غربي سرتیرو په وژنه کې ګرم کس و. کله یوې خوا په ایران کې په لسګونو زورو کسانو ویر او ماتم کاوه، خو له بلې خوا برتانی، فرانسې او جرمني په یوې ګډې اعلامیې کې له ټولو غاړو څخه د صبر او زغم ساتلو غوښتنه کړې ده. اروپایي ټولنې د تهران د بهرني چارو وزیر برسلز ته غوښتنه کړې تر څو فشارونه راکم شي. د اروپایي ټولنې ویاند پیټر سټینوا وایي
There is a mutual understanding that the engagement
should continue. ټول پدې پوهیږي چې خبري اترې باید دوام ولري، خو دا ایران پورې هم اړه لري چې موږ پوکړي چې دوی څه ډول مخکې تاګ غواړي. اروپا غواړي چې د 2015 کال اټومي تړون خوندي شي، که څه هم تهران اعلان وکړ چې دوی به اوس په خپل اټومي پروګرام باندې د هر ډول بندیزونو پروا ونه کړي. ایران د پوځي غبرګون خودلو غواخ کړي او د امریکا متحدین ویره لري چې دوی هم خای په نخښ شي. په ورته وخت کې ناټو په عراق کې خپل روزنیز ماموریت ځنډولې دی. د ناټو سرمنشي د ګولیا دوشنبه په ورځ په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه چې که امریکا له ایران سره جګړه وکړي نو آیا دوی به د امریکا ملاتړ وکړي او کنه. ینس سټالتنبرګ وویل
We have recently seen an escalation by Iran.
موږ په دې وروستیو کې وینو چې د ایران لخوا په تاوتریخوالي کې زیاتوالی راغلی. د سعودي عربستان د تیلو په ځایونو باندې یې بریدونه وکړل او د امریکا یو ډرون یې وویشت. په نننۍ غونډه کې متحدینو د تاوتریخوالي د نه زیاتېدو غوښتنه وکړه. یو نوې جګړه د هیچا په ګټه نه ده. روسیې او چین دواړو د سلیمانی وژنه غندلې ده او څېړونکي وایي تهران به اوس له خپلو متحدینو څخه د زیات ملاتړ غوښتنه وکړي. له دغې لانجې مخکې چین، روسیې او ایران په فارس خلیج او د عمان په خلیج کې ګډ سمندري تمرینونه وکړل. په منځني ختیځ کې د امریکا ضد لاریونونه په ایران، عراق، ترکیه، فلسطین، لبنان او یو شمېر نورو سیمو کې خپاره شوې دي. په پاکستان کې هم لاریونونه شوې دي، خو د ایران د اوږدې مودې دښمن اسرائیل بیا د امریکا د دې ګام ستاینه کړې ده. د امریکا په کانګرس کې ډیموکراټان له ایران سره د ټرمپ د تاوتریخوالي په اړه اندېښنه لري او وایي چې دا استازو جرګه به داسې یوه قانوني مسوده په روانه اونۍ کې پاس کړي چې له امله یې د کانګرس له موافقې پرته په ایران باندې د پوځي برید مخه ونیسي. له سینټ څخه چک شومر وایي په داسې حالاتو کې دا کانګرس ته اړینه ده چې په ولسمشر باندې نظر وساتي او د جګړې او سولې په مسلو کې زموږ قانوني حق وساتل شي. خو په سینټ کې لوړپوړی جمهور غوښتونکی مچ مکانل په ډیموکراټانو باندې تور پورې کوي چې د هیواد پر ځای د خپل ګوند پر ګټو باندې څرخي. دی وایي آیا د حقیقت تر موندلو پورې موږ انتظار نشو کولی، یا د 15 دقیقو لپاره موږ خپل ملي یووالی نشو ساتلی، یا مخکې له دې چې ګوندي جلاوالی څرګند کړو 15 دقیقې صبر نشو کولی. ځینې څېړونکي د امریکا او ایران ترمنځ د ممکنه جګړې په اړه دومره اندېښنه نه لري. د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ څخه مایکل روبین وایي په امریکا کې د جګړې لپاره کومه لیوالتیا نشته. په ورته وخت کې امریکا دا هم ویلي که دوی دغه برید نه وای کړی نو په امریکایانو به دغه ډول بریدونو دوام کړی و. اوس ټولې سترګې ایران ته دي چې آیا د نړیوالو لخوا د زغم غوښتلو وړاندیز به ومني او که له خپلې ژمنې سره سم به غچ او بدل واخلي. خو د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف ته نهه یسې شنبې په ورځ د خپل جګپوړي جنرال د وژل کېدو په اړه امریکا ته نوې ګواښونه کړي. ظریف د تهران ډیالوګ فورم ته د خبرو پر وخت وویل امریکا ته به څرګند او کلک ځواب ورکړي.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه دا او خبره کوي د افغانستان د امن او د طالبانو سره د خبرو اترو د افغانستان د امن لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیل زاده د طالبانو سره د امن مذاکراتو د بیا شروع کولو لپاره قطر ته رسیدلی او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر سره خبري اترې کړې دي. په دې موضوع تفصیلي رپورت حکمل روان ناورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد قطر ته رسیدو وروسته په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر سره لیدلی. د تاوتریخوالي په کمولو اوربن او افغان حکومت سره د مستقیمو مذاکراتو په تړاو بحث او خبرې کړې دي. که څه هم تر اوسه په رسمي توګه په قطر کې د سولې مذاکرات نه دي پیل شوي، خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند نجیبه انوري دی ویته ویلي د افغانستان خلک او حکومت په دې تم دی ترڅو امریکا او طالبانو ترمنځ دی پړاو مذاکرات یو پرې کنده پایلې ته ورسیږي.
د افغانستان د خلکو او دولت تمه ده چې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ مذاکرات به په دې پړاو کې بریا ته ورسیږي او هغه توافقنامه چې د دوی په منځ کې لاسلیک کیږي د افغانستان د خلکو د غوښتنې او زموږ د ملي منافعو پر خلاف نه وي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیزاد په دې هدف قطر ته رسیدلی ترڅو د اوربند اعلانول او د تاوتریخوالي د کمیدو په تړاو د طالبانو ځواب ترلاسه کړي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي لا هم طالبانو تر اوسه له خپل مشرتبه څخه د اوربند او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو په تړاو ځواب چې له امریکا سره پرې توافق وکړي نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو پخوانی چارواکی سید اکبر اغا وایي طالبانو له امریکا سره د سولې د هوکړې مخکې اوربن کولو سره له دې عمله موافقه نه کوي چې دوی یې پایلې ګټورې نه ګڼي.
طالبانو به قبل د توافقنامې تر امضا په اتشپش کې خپل تاوان ولي چې مسولیت به دوی ته راجه کېږي، نو په دغه نسبت دا خبره دوی وکړله چې اتشپش ته کې د نرمي راشي یا د په عملیاتو کې نرمي راشي. غرض بیا دا وي چې په بازارو کې دې عملیات نه کېږي.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمن د لسم پړاو مذاکرات په 13 دسمبر میاشت کې وروسته له هغې وځنډېدل چې طالبانو په بګرام هوایي اډې د موټربمه وسلوال بریدونه وکړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي هغه مهال ویلي و که طالبان د سولې ملاتړي وي باید د افغانستان خلکو ته چې رښتیا هم دغه ډله سوله غواړي خپله ژمنتیا په ډاګه کړي. حکمل صداد، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
یم خراغلی د پښتون ژغورنی غورځنګ مشان یا د پی ټی ایم مشان په د جنوري میاشت په 12 نیټه باندې په بنو کې د وی بلې جلسې تابعانی سی او په دې برخه کې د آمادګیو نیول شروع کړی دی. دوی وایي چې د ځای انتظامی ورته د جلسې لپاره اجازه هم ورکړی دی او دوی سر لنن د دغه جلسې لپاره رسمي کمپاینونه هم پیل کړی دی. خدا سي ویل کیږي چې انتظامی دوی ته ځینې شرطونه هم ایښی دي چې مثلا په دې جلسې کې باید څو ووایي څو نه وایي، دا دی چې باید د هیټ سپیچ یا د کریکي الفاظ ونه کارول شي او داسې نور. نو جزئیات به یې د دادنان بیټنی په دې رپورټ کې واورو.
د بنو انتظامیې د پښتون ژغورنې غورځنګ ته په بنو کې د جلسې کولو اجازه ورکړې خو لارښوونه یې ورته کړې. بلې خواته ورسره یوه بلې ضلع ډېره اسماعیل خان انتظامیې په ضلعه کې د 10 ورځو لپاره د فساد مخنیوي ماده دفعه 144 په ځای کړې چې تر بخه یې په ضلعه کې په هر قسمه ګڼه ګوڼې بندیز لګول شوی دی. د یادونې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ روحي روا مشر منظور پښتون د روانې میاشتې په 12 نیټه په بنو کې یوه لویه اولسي غونډه اعلان کړې ده. د بنو د مرستیال کمیشن د دفتر څخه جاری شوی اعلامیه تر مخه د پښتون ژغورنې غورځنګ ته د بنو په منډان پارک کې د جلسې کولو اجازه ورکړې شوې او په دې اعلامیه کې لارښوونه شوې چې تر مخه په نفرت انګیز تقریرونو او د ریاستي ادارو پر ضد د خبرو کولو څخه منع کړې شوې دي. په اعلامیه کې د ټرافیکي نظام روان ساتلو او په پارک کې سرکاري املاکو ته د زیان نه رسولو ټینګار هم شوی دی. د بنو پی ټی ایم مخکښ او مرکزي کمیټې غړي سمد خان ډیوا ته وویل دوی د بنو سپورتس کمپلیکس لپاره انتظامیه ته خواست کړی و، خو انتظامیه د سپورتس کمپلیکس په ځای دوی ته د منډان پارک جلسې کولو اجازه ورکړې. د ډیپټي کمشنر په دفتر کې یو چارواکي د نمونه شولو په غرض ډیوه ته د دې اعلامیې پخلی وکړ او وی ویل په 12 جنوري یعنی په دغې ورځ په بنو سپورتس کمپلیکس کې د انتظامیه لخوا د سپورتس ګالې تبیه شوې ده. عبدالصمد خان وویل که څه هم دوی ته د جلسې لپاره په حکومتي کچه خنډونه اچول کېږي، خو زیاته کړه دا به یوه لویه ولسي غونډه وي چې پکښې به د غورځنګ مشر منظور پښتون په شمول په زرګاو کارکنان ګډون کوي او د غورځنګ خپلې غوښتنې به بیا تکراروي.
جلسه کو چې دا هو پښتون قوم ته د څومره مسلې ورپېښې دي، تقریبا داسې د څلوېښتو کلونو په اور کې داسې دي چې لکه د سوځي د پښتون قوم کورونه یې داسې دي چې وران کړ، د پښتنو مارکیټونه وران شول، بازارونه وران شول، زلمیان زموږ مړه شول، تورسرې مو بې عزته شوې، په خپل وطن کې در بدره شو، هجرتونه او داسې دي چې لکه ډېر باندې وکړو. اوس هم داسې بیا لکه دوی دا کوشش کوي چې دا پښتنو په علاقې کې طالبانایزیشن بیا بیرته راولي. نو غټ مقصد د دې جلسې د طالبانایزیشن د بیرته راوستلو مخنیوي لپاره موږ دا جلسه کوو.
د صمد خان په خبره دوی وړاندې هم کوم غیر قانوني کار نه دی کړی او د آئین او قانون سره سم خپل مبارزه کوي. صمد خان زیاته کړه د مقدمه وروسته عدالتونو د دوی دریز منلای چې پی ټی ایم یو پرامن تحریک دی او خپل آئینی، سیاسي او بشري حقونو لپاره مبارزه کوي. همدا وجه ده چې عدالتونو د دوی یو شمېر مقدمې خارجي کړې دي. صمد خان دا هم وویل دوی په رسمي تور د جلسې لپاره کمپاین پیل کړی او ډلې ټاکل شوې چې کور کور د جلسې پیغام رسوي.
د ریاستو د ملک خلاف موږ هم شامل یو، موږ صرف داسې دي چې دا خبره کوو چې په پاکستان کې نه هر اداره دی خپل اختیار کې په خپل دایره کې دننه اوسي. اوس لازمي خبره ده چې آرمی مداخلت کوي او فوج مداخلت کوي په اړه خبره شي. نو لازمي خبره ده چې موږ به ګوته او دنسو کام ته به بډاګه کوو. دا به ورته وایو چې فوج د ودرېږي خپل کار ته د ستول شي او پات شي، په نورو معاملاتو کې مداخلت نه کوي.
دا یادونه ده چې دوه کاله وړاندې د منظور پښتون په مشرۍ په سلګاو شمېر ځوانانو له ډېره اسماعیل خان څخه اسلام آباد ته یو لاریون کړی و او هلته یې تر 10 ورځو پورې احتجاجي پرلت وهلی و. د دوی په بنیادي غوښتو کې د روان ناامنۍ مخه نیول، نقیب مسعود ته انصاف ترلاسه کېدل، ماورای عدالت وژنې ودرول او بې درکه سوي کسان عدالتو ته وړاندې کول شامل و. د پاکستان حکومتي چارواکي د دوی غوښتې سمې بولي، خو د ملک وزیر اعظم عمران خان په وروستیو کې ویلي و دغه ځوانان د ملک دښمنه عناصرو بلاره کړي دي. او د پوز ویان ډی جی ای ایس پی آر په دوی نیخ پنیغه د هند او افغانستان څخه د امداد ترلاسه کېدو تورونه پورې کړي وو. خو د تورونو په ځواب کې منظور پښتون ویلی وو د دې لپاره یو آزاد کمیشن جوړ شي چې رښتیا په ګوته شي. ادران بیٹنای دیوا بنو.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
وایس اف امریکا ډیوا خبرونه تاسو د ډیوا په ویب سټ، د ډیوا په فیسبوک، د ډیوا په یوټیوب باندې هم اوریدلی شئ او کتلی شئ. د ډیوا په انسټاګرام باندې تاسو د نن د ورځې په مهمو موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه اوریدلی شئ، کتلی شئ. او د ډیوا په ټویټر باندې هم تاسو ځان د خبرونو نه با خبره ساتلی شئ. د ډیوا خبری خبرونه کې وسه یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو. په بنو کې په 12 جنوري باندې د پښتون تحفظ مومنټ ته د جلسې اجازت خو ورکړی شو، خو دغه اجازت څه معنی لري؟ دومره موده پس پی ټی ایم ته د راغونډېدو د جلسې کولو اجازت او د هغې د پی ټی ایم د غړو د خوشي کولو په حواله سره څېړنکاران څه وایي؟ آیا حکومت خپله مخالفه تګلاره پرېښودې ده او کنه؟ ریاض حسین په تفصیلي رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې پختون تحفظ مومنټ ته د جلسي اجازه ورکړل شوې ده او ماهرین وایي دا نه یوازې د حقوقي بنیادی آئینی حق دی، بلکې د پاکستانی عدالتونو او د نړیوالو بشري حقوقو د ادارو د فشار له وجې هم حکومت مجبور دی چې دغه جلسي ته اجازه ورکړي. په کال 2019 کې د اکتوبر په 13 نیټه هم په بنو ضلع کې د ضلعي حکومت لخوا د پی ټی ایم جلسې ته اجازه نه ورکړل شوې او بیا وروسته یې د غورځنګ په غړو مقدمه هم درج کړې وې. د قانون او آئین ماهر شهاب خټک وایي د هر پاکستانی آئینی او قانوني حق دی چې د خپل رائے اظهار وکړي او د خپل خوخي په ځای کې غونډه وکړي.
فریډم اف ایکسپریشن چې ده یعنی د اظهار رائے ازادي، فریډم اف اسوسییشن یعنی د سماجی سیاسي تنظیمونو جوړولو ازادي، فریډم اف موومنت یعنی یو ځای نه بل ځای ته د تلو ازادي، نورې چې کوم بنیادی انساني حقونه دي هغه پروویژن ټول په آئین پاکستان کې موجود دي. چې کله هم جلسه شوي ده نو اول خو د جلسې د مخنیوي کوشش شوی ده، او په دې کې افسوس دا ده چې قانوني طریقې نه دي خپلې شوي. د آئین لاندې داسې هیڅ قسمه پابندي نشته چې هغه جلسه به نه کوي. دویمه خبره دا ده چې د جلسې دوران کې یا د هغې نه مخکې د هغې د اشارولو کوشش کول دا ځان نه یو غیر آئینی غیر قانوني کار ده.
د دې نه وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډو وروستو د انتظام کوونکو او وینا کوونکو په ضد مقدمې هم درج شوي دي. په خیبر پښتونخوا، سوات، سوابې، پېښور، کراچۍ او لاهور کې د جلسو وروسته د پی ټی ایم په غړو ګڼ شمېر مقدمې درج کړې شوې وې او هغوی گرفتار کړې شوې هم وو، خو د سترې محکمې های کورټ لخوا دغه مقدمې ختمې کړې شوې. په خیبر پښتونخوا کې ځایي صحافي شمس مومند وایي پی ټی ایم د خپلې وعدې پارلیماني سیاست کې د برخه نه اخستونه د سرغړونې په وجه او د گرفتارو وروسته خپل بیانیه کې بدلون راوستی دی.
کلنا پی ٹی ایم خپل داغه موقف نه سرغړونه وکړه چې موږ پارلیماني سیاست نه کوو، او د هغه باوجود د هغه دوه ډېر اهمترین غړي لاغه په پارلیمان کې کېناستل. له اوسې بیا صوبایي سیملا کې چې دینو یو غړی راغی کېناسته، د عامو خلکو هغه څومره چې د دوی سره مینه یا شوق او یا چې کوم د مزاحمتي سیاست شوقین ځوانانو کم شوی دی. بل طرف ته چې کوم دغه دوه د پارلیمان غړي چې دی هغه ونیول، هغوی اوس چې دی د پارلیمان د لارې یو مطلب دا دی یو جمهوری انداز کې خپل آواز حکومتي چارواکو ته د رسولو باندې یقین ساتي.
خو د دې ترڅنګ د واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان وایي د نړیوالو بشري حقوقو د فشار له وجې حکومت هڅه کوي چې خپل ځان د بدنامۍ نه بچ کړي. دوی وایي چې د پی ټی ایم په بیانیه کې بدلون نه پوښوالی راغلی دی.
کمزورتیا نه ده، بلکې دا پوښوالی دی، او دا وخت سره سره په تحریکونو کې دغه شان پوښوالی راځي. لکه څوک چې د پارلماني سیاست نو ټیک ته چې آزاد هیڅ باندې منظور پښتین علي وزیر او محسن داوړ مخې ته راغلي دي او په پارلمان کې نن یو کردار لوبوي. پی ټی ایم د پلیټ فارم نه یا د جنډې نه یا د انتخابي نه خنه ده، په دې وجه باندې هم لګونده کې دباو په حکومت راځي. د عالمی یا د نړیوال شکمې ادارې دي چې دغه بشري حقوقو سره تعلق لري، کړه بین الملل ده، د اقوام متحده، نو دا خبرې هم شته چې حکومت شدید لاس ورچی نو هغه باندې خلکو ټکونه وکړه. دغه هم یو وجه ده.
پښتون ژغورنې غورځنګ په خیبر پښتونخوا او د ملک په نورو برخو کې د پښتون قام د حقوقو مبارزه کوي او زیات ټینګار په صوبه کې د ترهګرۍ د مخنیوي، د بې درګه شوي کسانو عدالت ته د وړاندې کولو او د خخ کړې شوي پټو بمونو د ناکاره کولو غوښتنه کوي. په ورستو کې پی ټی ایم د 4000 کسانو د لا درک کېدو ادعا کړې وه، خو د پی ټی ایم په وینا په دې کې 1500 کسان واپس خپل کورونو ته راغلي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې ده voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وی ډی وی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له واشنگتن ډی سی نه اورئ. د دې سات تفصیلي رپورټونه مو اوریدل سمینه جانې.
بالکل، او اوریدونکو ته به دا وایو چې چرته زی ما مو سره اوسئ. د ډیوا خبرونه خبری خبرونه خو تاسو اوریدل، خو دینه پس ته هلو وی او خبرونه ده. نو شیروان قلندر به قربي او تاسو هم بیا په خبرونه کې برخه اخیستئ شئ. خو لاول به تاسو ته لنډ خبرونه هم د 15 منټو د پاره وړاندې کوو.
او بل خبره چې یادول وړ ګڼم، هغه دا ده چې زمونږ اوریدونکي کولی شي هر شیبه چې وغواړي د انټرنیټ د لار نه زمونږ فیسبوک پاڼې ته تللی شي، ټویټر پاڼې ته، انسټاګرام ته، زموږ ویبسایټ ته، او تازه خبرونه به د ورځې یوټیوب ته ټول هلته لیدلی، کتلی او اوریدلی شي.
بالکل، او خپل رائے هم ورکولی شي فیسبوک باندې. تاسو د پروګرامونو په حواله سره سم خوښیږي، سم نه خوښیږي، څه بدلون غواړئ، څه نوي موضوعاتو باندې تبصری غواړی او ریدل غواړی خبری کول غواړی دغه ټولی خبری تاسو په فیسبوک باندې مونږ سره پیغامونو په شکل کې را لېږل شي
او له تاسو قدرمن دوستانو غواړو چې په فیسبوک باندې چې تاسو زمونږه رپورټونه لولي ګوري کوم خوخیږي نو هغه خپل دوستانو سره شریک کړي سو حقوق هم ورسی یا هغه دوستان مو چې زمونږ پانه نه د خوخه کړي او غوی هم خبر کړي په دې ډول باندې زمونږه هغه رپورټونه چې خبرو یې تاسو ته هغه به تر ډیرو کسانو پورې ورسی
مونږ سره اوسئ
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے